السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو دغه پروګرام تر 3 بجو دوام کوي چې روختیا د ژوند شتمنی خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري دغه پروګرام د په کابل کې د ازادي رادیو مشر حمید محمد مختوړي چې موضوع هم د اختر په ورځو کې په خوراکونو کې به احتیاطي دا او په دې اړه باندې به تاسو کولای شئ خپل ستونزې او تجربيات شریک کړئ په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په ټلیفون باندې خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه خبرونه سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هرات سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون شپه د سلما بند په ساتندوی ځواکونو وسلوالو طالبانو حمله کړې او 10 افغان فوجیان وژلې دي. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې د یو ټانکر د سوځېدو په پیښه کې تر 130 ډیر کسان مړه شوي او 60 نور ژوبل دي. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغان یاست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شئ او که له سولې سرغړونه کوئ نو امنیتي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لار کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او په نور مناسبتونو کې د دولت وسلوالو مخالفین سولې ته بلل شوي خو له حزب اسلامي پرته د دولت نورو وسلوالو مخالفانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لارې خپله کړې ده. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پرون شپه د سلما بند په ساتندوی ځواکونو وسلوالو طالبانو حمله کړې او 10 افغان فوجیان وژلي دي. د هرات د چشت شریف ولسوال فرهاد خادمی ازادي رادیو ته نن په ټلیفون د افغان فوجیانو وژل کېدل تایید کړل او وی ویل چې یو فوجي ژوبل دی او په ځوابي ډزو کې 4 طالبان هم وژل شوي دي. په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند د ساتندوی ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شاوخوا 2 ساعته دوام کړی و. د هرات د امنیه قمانداني ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل یو شمیر نور ځواکونه د پیښي سیمې ته لیږل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژلې دي. د شاهین قلي اردو قمندان جنرال امان الله مبین نن وویل مخالفینو ته د مرګ ژوبله په کندوز، بدخشان او جوزجان کې د خالد په سرلنیو عملیاتو په لومړیو 4 میاشتو کې اوښتې دي.
در زون شمال و شمال شرق تلفات دشمن بیشتر است.
اوی په شمال او شمال شرق زون کې د دښمن تلفات څخه باندې 1200 تنه دي. 200 کسان ژوبل دي او څخه باندې 100 نور ژوندۍ نیول شوي. دا ټول ته یو بریا ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سږ کال خپل عملیات د خالد شپګنوي په نوم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د منصوري عملیاتو پر ضد پیل کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په شمال کې د ور اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او خپلواک سرچینو هم د وژل شوي مخالفینو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. او اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي نن سهار وختي د یو ټانکر له چپه کېدو او اور اخیستو وروسته تر 130 ډیر کسان مړه شوي او 60 نور ژوبل دي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او وروسته له هغه وچاودید چې کلیوال د سور شوي ټانکر راټول شوي او تیل یې ترې ایستل. د پنجاب د بهاولپور د پولیسو مشر راجا رفت مختار وویل وژل شوي د پیژندلو نه دي.
صبح کا ٹائم تھا جو لوکل تھے وہی لوکل
دا سحر وقت تو اونس دی چ سمر کلی دی حملہ غی داخل دل ترا کلی وو زنی پلارا او موٹر سائیکل روانو اغي هم چ تیل ولی دل نو سمدستی و درے دل اوس د دی پ جنگل وی کرانا دا نو ظاہر خبر دا چ د دی ڈی این اے ٹیسٹ کیگی
اب یہ تو شناخت کے لیے مشکل ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہی ہوگا سارا.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف ته پیخ له قربانیانو سره خواخوږي خو دل او ټپیانو ته د لازم مرستو پر رسیدو ټینګار کړای دی. تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښو غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خنډونو د لرې کېدو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو پرون شنبه ولسمشر ترامپ ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې د هند پر صدر اعظم د خپل بازار د آزادولو په خاطر فشار راوړي. دوی دغه راز ویلي تر اوسه پورې په هند کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د خنډونو د کمیدو لپاره د امریکا هڅې بریالۍ نه دي. په بریتانیا کې چارواکي وایي د دغه هیواد په 1 سیمو کې لږ تر لږه 4 لوړې ودانۍ نامسؤني وپیژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. کورونې ته وروسته له هغې د وتلو امر وشو چې په انګلستان کې شاوخوا 600 لوړې ودانۍ معاینه شوې. په دغه هیواد کې د ودانیو د خوندیتوب په اړه اندېښنې وروسته له هغه وپارېده چې نږدې 2 وړاندې د لندن په یو لوړ پوړي ودانۍ کې اور ولګېد او لږ تر لږه 9 تنه پکې ووژل شول. ځینې کورنۍ د وتلو امر نه مني او وایي چارواکي هسې خلکو ته اندېښنې زیږوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام په ژوندۍ بڼه مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومن سلامونه او نیک هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیرې له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه موضوع یا د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. تر ډیره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې د تکلیف یو اساسي لامل زیات خواړه یا متنوع خواړه خوړل خودل کېږي. دا چې رښتیا هم دغه موضوع یا یو اساسي لامل دغه دی او کنه او نور کوم لاملونه د تکلیف تر شا دي، ډاکټر صاحب په دې ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب خبرونه تستړي مشه
مهرباني خیر اوسې.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې موږ ویل چې د اختر پښ په ورځو کې یو زیات شمیر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کېږي، د دې ترسه تر ډیره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته اکثره خلک د اختر پښ په ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاره درته اوسو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تل توس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې مواد معتاد دي د روزي د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي سویه پورته ځي نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي یعنی خوشاله سي بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خود لیده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې التا ماسلینو ته توصیه کیږي چې هغه باید 8 ساعت روزه ونیول شي یعنی 8 ساعت هغه باید خوراک ونی کی تر هغه چې د میډیکوم تکلیفونه دي د دې په واسطه لمانځي د روزه په واسطه. نو دا د روزي حکمت ده چې د میدی بعضی تکلیفونه د روزي په نیولو سره لمانځه دي. دا چې بیا روزه خپل یو میاش دوام لري او مسلمانان دوی روزه نیسي او غوی باندې فرض ده، حکمت دی ام دی د فرض کېدو او د روزو د نیولو حکمت هم دغه ده چې د میدی بعضی تکلیفونه لمانځه ور سره لاړ شي. د یو میاشت د روزي په نیولو سره خپل په هضمي سیستم کې یو تغییر راځي، چې دغه هضمي سیستم د خولې د جوف نه شروع کیږي او د کلمو تر آخري قسمت پورې په دغه سیستم کې یو تغییر راځي. بعضي انزایمونه چې هلته دي کم ترشح کیږي، بعضي ډیر ترشح کیږي. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده، د ورځې له خوا نه خوراک څښاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده او خپل استراحي بنه غورا کړی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي، یعنی بوزه شروع کیږي او خلک په خوراک شروع کی، نو هغه انزایمونه چې ټول اغوی خپل فعالیت کوو او د دوی بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. کچیر دسې حالات را ماینسته شي چې خلک په دې دوران کې د روزي د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میده کې بعضی تغییرات را ماینسته کیږي او هغه انزایمونه چې دي هغوی خپل هغه د افراز سویه پورته وړي. کله چې د افراز سویه پورته شو، مثلا یو تیزاب ده په میده کې هایدروکلوریک اسید ورته وایي یا HCL، کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی. کله چې دا ډیر ترشح شو، د هغه د موادو د هضم او د جذب لپاره نو د میدې د تکلیف سبب کیږي، یعنی میده آزاروي، د میدې د تخریج د دیوالونو د تخریج سبب ګرځي. نو کوم کسان چې روزه ختم شوه او بوزه شول، نو کوشش دی وکي
ډاکټر صاحب د مسلې ته روس سره شو چې د تاسو پارختنې دی او په سړول سره کول شي چې د یوې میاشتې استراحت نه روسه کله چې د معمول تر ګرځي او د ورځې د درې ټایم یا سلو ټایم خوراک کوي، نو په سړول سره احتیاط وکي او باید په سړول سره تدریجن میده برتغه عادی فعالیت تراولی. په دې ارتباط باندې به ان شاء الله د خبرونه پوګدو کې تاسو سپارښتنه ولرئ. خو اوریدونکو ته یادول غواړم، البته چې دوی هم کولی شي د پخوا په سر په خبرونه کې برخه واخلي. البته دوی ته د ټلیفون شمیرې اعلانول غواړم. زمونږ د لمون سره د تماس لپاره دوی کولی شي چې د 0999 15 30 او همداراز د 0999 15 50 شمیرو له لارې مونږ سره تماس ونیسي او له ډاکټر صاحب څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکی دی، پښتون صاحب دی د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني، خبرونه ته ستړي مشي.
بلې محترم حمید مومند صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تقریبا خلې دی خپل کور راوتلې د تلفاش پروګرام ته راغلي شا غلاس ورته وایم د موقین څخه په استفادې امید مومن سلطاته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو او دونکو ته او تاسو
کور ودان کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. کمیرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او خبره خدا ده چې پښتنو خو میداده د ډیرو خوراکو څخه واقعا د روزه چې د کتابیم د غشې دی چې د ډیرو خوراکو د ډیرو مریضۍ په دې باره کې پښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف څخه په امن کې پاتې شي. بیروږي یو خدا روزه ده، روزه خو ولاړه، یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میډیا تکلیف څخه په امن کې پاتې شي. او بل خبره مې دا بره پښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي، په نورو کې دی پیدا کیږي په شوزو کې. او بل پښتنه مې دا ده دغه لپاره خو بیا سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي، څومره اګایي ورته په کار دي چې اول اګایي ورکول شي، چا ته اګایي نه ده ورکول شي، خبر نه دي چې د میډیا تکلیف څنګه دی، د چی پیشي څنګه پیدا کیږي.
ډیر زه تمنه زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنه مطرح کړې. لومړی پوښتنه خو درې هم دا غوښ چې تاسو ته مخکې اشاره کول غوښتل چې په سړول سره یو کس کولی شي چې په تدریجی ډول د میدې هغه د استراحت حالت نه بیرته د فعالېدو حالت راو ګرځوي او دوی له کوم تکلیف سره مخامخ نشي. دورې دوهمه پوښتنه هم دا وه چې آیا په نارینه او ښځینه کې دا حالت فرق کوي کنه ټول د یو ډول حالت سره مخامخ دي؟ او بیا د عامه پوهاوي په ارتباط هم سو ویلو چې څه ډول سره سړی کولی شي چې داسې خلکو ته عامه پوهاوي ورکړي څوک د معدې د تکلیف سره مخامخ نشي.
د روس ښه ډېره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. د دې لپاره چې معده خپله یوه کڅوړه ده او دغه کڅوړه خپله یو اندازه لري چې دغه اندازه په کوم مقدار سره ډکیږي او په کوم مقدار سره تشیږي. معده د هضمي سیستم یا یو د کڅوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخیسته کیږي او هلته ذخیره کیږي او بعد له درې ساعتونو وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپله معده بعضې مواد لري یا بعضې انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري، چې حتی دغه مواد کله کله د ضرر په شکل هم تمامیږي او کله د مفید شکل هم تمامیږي. نو د دې لپاره چې سونه مقدار غذا وخوړل شي، چون یو میاشتې روزه مخکې وتلې ده، وروسته بوزه شروع سه او خلک په خوراکونو کې شروع وکړه، نو زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسې د میده په درې برخو وویشئ. اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتي. نو په دې که همدا حکمت ده چې میده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میده، چون یو میاشتې مخکې استراحت کړی ده او د استراحت نه وروسته تاسې میده په یو فشار سره هغه په کار اچولو ګمارئ چې مجبور ده چې هغه کار وکړي او خپل مواد یا انزایمونه په زوره ترشو کړي تر هغو دغه میده چې ډکه شوې ده هغه هضم کړي او جذب کړي. نو میده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی او وظیفه خپل ډیر اجرا کی او بوج ور باندې راشي. نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د معدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپل فرض هغه تیزاب چي ده هغه معدې دیوالونو تخریشوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وی، کله کله سړی څنګه پوښي چې د ډاکټر تاسو هغه مخکې هغه درې حالت خودل چې باید معده باید په درېو برخو ویشل شي، یو د ډوډۍ، هوا او بیا د اوبو لپاره هغه ځانګړې شي. ځکه ځینې خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري، چې په ډېره عامه اصطلاح د دوستانو په منځ کې د تاغه تخته کول هم وایي خواړه نه وي. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کړم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپله د ډوډۍ د ډېر خوراک دغه معتاد شوی وي، یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضن یا نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوی، دی نه پیږي چې فرضن زه څونه ډوډۍ خورم او زما معده سره هم ډکه شوې ده. دغه خپله یو عصبي تخریش یا عصبي نارامي ده ورته پیدا شوی چې دی په خپل خوراک په اندازه نه پیږي. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی، هغوی خپل د معدې په اندازه پیږي، فرضاً دوه درې څلور ګولې چې وکړي پیږي چې زما معده او ذاتي ډکه شوه، بیا ورپسې لږ اوبه وچکي او نور د معدې غلط د هوا لپاره پرېږدي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی د جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب راست ډاکټر صاحب. تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله منو چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندۍ اوسئ. مننه. موږ د اختر د پښتنو د سر میدې تکلیف لرم، زه دا
ښه ده. تاسو په پښتنه صحیح پوه نه شو، کال بیا تکرار کړئ.
لکه معده مې ښکار سر مې بوج راځي.
اخه په معده تکلیف لري او په سر مو بوج راځي، داسې سویل غواړي؟
نه، معده تکلیف لرم چې مې کوم
شرکت
کو مختصر جواب جواب بل دی میدی دی تکلیفو بل سبب یو خو زیات خوراکو چې د خپل حد څخه د خوراک د خوراک زیاتول د خپل د میدی تکلیفو سبب ګرځي. بل د میدی بعضی نور امراض دي چې هغه ځان ته خاص سببونه لري، فرضاً د میدی د زخمونو د میدی د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي. فرضاً یو میکروب ده په نوم د اچ پایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د میدی په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او میده په زخم او د میدی د سرطانونو خصوصا په جګمرونو کې سبب ګرځي. یعنی د میدی د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي، چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او دا بل سوال دا و چې دوی عامه پوهاوی لپاره باید څه وکړي شي. د عامه پوهاوی لپاره دوی باید دغه صحی پروګرامونو ته دوی باید متوجي شي، د میډیاګانو له طریق نه، د تلویزیونونو له طریق نه، د رادیوګانو له طریق نه، کوم ډاکټر صاحبان چې هغه ته توضیح کوي، د هغه د عامه پوهاوی لپاره یو خاصه پاملرنه شوې ده. دوی باید دغه پروګرامونه تعقیب کړي او د هر مرض یا د هر عضو د مرض په مورد کې د میډیاګانو له طریق نه ډاکټر صاحبان هغه ته توصیه کوي، هغه باید دغه توصیه وکړي. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د میدی تکلیف له وجه نه د ورد باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میده کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصابو مرکزی عصبي سیستم سره لري، نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میده ورسره نارامیږي او مریض د یو قسم بوج د سردردی سرچرخي اته دی او دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي. نو دا او عصبي سیستم ده چې میده سره تړلې ده، کله چې دلته تخریش میده هلته عصبي سیستم ور سره تخریش کیږي. نو خپل په میده کې چې کوم اعصاب دي هغه تخریشېدل یا د میکروب له طریق نه کیږي یا د غذاګانو د ډیر اخیستلو یا د متنوع غذاګانو له طریق نه چې خپل ټایم باندې نه اخیستل کیږي، یعنی وخت په وخت اخیستل کیږي، د دغه له طریق نه د میدې د هغه موادو د افراز کېدو سبب ګرځي. هغه مواد چې د خپل حد نه زیات افراز شي د عصب د تخریش سبب شي او بیا په اعصابو کې یو قسم احساس د بوج یا د فشار سبب ګرځي.
بلکې ډاکټر صاحب زموږ د خبرونې د بحث اساسي موضوع هم تر ډیره پورې د میدې هغه تکلیف دی چې د زیاتو خوړو له کبله د اختر په شپو ورځو کې البته یو میاشت میده په استراحت کې وي او بیا چې ناڅاپه بوزه کېږي خلک زیات خوراک کوي. پخپله بله واجد رنجبر یو بل اوریدونکو لرو. واجد رنجبر وردګونه موږ سره په تماس کې ده. رنجبر صاحب ستړي مشه خبرونه ته ډاکټر صاحب ته خپل پوښتنه مطرح کړي. هلو، فکر کوم اړیکه مو پرې شو. بیا هم خپل دغه تکلیف چې پیدا کیږي انسان له څه ډول اساسي ستونزې سره مخ کوي، یعنی څومره جدي حالت سره مخ کولی شي؟
کله چې مریض یا خپل هر څوک چې وي هر شخص چې وي چون روزه نیولې ده یو میاشت وروسته په ډیرو خوراکونو باندې شروع وکړه، هضمي سیستم نارامیږي. کله چې هضمي سیستم نارام شو یو قسم تسمم رامنځته کیږي. د دغه تسمم له وجې نه مریض ته اسهالات، استفراقات، زله بدوالی، دغه اعراض ذاتی مریض ته پیدا کیږي چون الته میده خپل استراحي صفحه تیره کړی ده او بیا بیرته په دسی یو حالت کې را داخل کیږي چې لدینه چې هغه وظیفه کم اجرا کی تی مجبوروي چې وظیفه ډیره اجرا کی. د دغه اجرا کولو دی وظیفینه چې ډیره وظیفه اجرا کړه میده مجبور ده دغه هضمي سیستم کامل لمیدینه شروع د کلمو پوري یو تغیرات منځرازي انزایمونه په دغه سیستم کې مکمل خپل د نورمال حد څخه ډیر زیات افراز کیږي او دغه د دغه انزایمونو د زیات افراز دولو وجینه خپل په سیستم کې تغییر رامنځته کیږي. بل اخره سړی ته زله بدواله کانګ استفراقات دا پیدا کیږي. نو کوم کسان چې روزی نیولې ده او باد لغنه بیا په خوراک شروع کړی ده نو دغه اعراض به ضرور ورته پیدا کیږي، تسمم شي یعنی یو مسمومیت ورته پیدا کیږي.
بله بل اوریدون کې لرو رحمت الله جلوزی له پکتیا څخه. جلوزی صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه غیر تن دمخ ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم. پوښتنه مې دا ده الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم، مثلا میدم جوش کې خپل ته مې ستو دی د سنر مې غونډي وبره ځکنه، او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو، دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه.
بله اړیکه هم پرشوا، فکر کوم دی غوښتل دا وایي چې دا خپل د امپرازول ګولې، البته جلوزی سبو ویل چې د معدې تکلیف لري، خولې ته کله کله نرم تودې اوبه راځي چې هغه یو ډول هغه زړه جوشي هم چې وته وي، دوی د دغه تکلیف د رفع کول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ارتباط باندې دا کومه درملنه د طریقه چې دی غوره کړې دا مناسبه ده؟
ضرور ښه ډیره مننه. کوم کسان چې اوس د میدی تکلیفونه لري هغوی ته یو قسم د ترخه موادو یا ترشو موادو بیرته راګرځېدل یا ریفلکس کېدل دي خوله طرف ته، چې دغه خپله دغه ترخه او ترشه اوبه چې دي دا د خپله د میدی تیزابیت ده، هایدروکلوریک اسید تیزاب دی چې د دې د بیرته ریفلکس کېدو یا بیرته ګرځېدل خوله طرف ته سببونه لري. دغه سببونه کېدای شي غذاګانې وي، کېدای شي میکروبونه وي، کېدای شي عصبي نارامیانی وي. د دغه اسباب له وجې نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي، هغوی بیا د خپل دیمری په جریان کې یا دیمری په دغه سرتاسر دیمری میدی کې تا د خوله تر اخر قسمته پوري دوی دی یو قسم ترخه مواد ترشه موادو احساس کی جرمین سکیگی، دغه خپل د تیزاب رو اگر زیدل دی بیرته خوله طرف ته. نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري غوی دارو رسو کړ چې امپرازول سید یو په تداوی دی دی کی چې دا امپرازول دی یو دوا ده، په پی پی آی په گروپ کې شامل دوا ده. دغه امپرازول اخیستل هغه خپل د سلور گینټونه ورسته د خپل هغه های فلایف یا خپل هغه ژوند چې په وینې دوران کې تیروي وروسته خپل تاثیرات شروع کوي، د معدې د تیزاب د ناحیه کېدو سبب ګرځي، نه پرېږدي چې هغه ترخه او ترشه مواد بیرته خوله طرف ته رجعت وکړي. دا چې امپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د هر مرض په مورد کې خپل ډوز لري یا خپل اندازه لري، یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د معدې بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي. مثلا یو مریض کوم اچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده او هغه مریضانو ته اچ پایلوری دوست توصیه کوو، اچ پایلوری ډیکیشن توصیه کیږي، هغوی ته امپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه. یا
بل ډاکټر صاحب په دې ارتباط باندې به بحث ته ادامه ورکړو، چې اکثر خلک خپل په خپل سره توګه هم امپرازول اخلي. اوس شفیق الله بل اوریدونکی دی د سوربي څخه، مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب. دوی پښتنه دا ده چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه دی یوخرینو په زړه بوج راځي.
مننه د ورور څخه د مخنی ورور د سوال په اړوند. نو امپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي، فرزند د مرض یا د معدې د قرحو یا د میکروب په مورد کې چې کوم توصیه شوې ده هغه د 15 ورځو نه تر 45 ورځو پورې توصیه کیږي، وروسته بیا نور نه توصیه کیږي. نو کوم کسان چې په خپل سر امپرازول دوامدار لپاره اخلي، کلونو لپاره یا میاشتو لپاره، خپله دغه امپرازول بیرته د معدې د مرضونو یا د معدې د تخریش سبب ګرځي، چې اته اوس ریسرچ په دې شوی ده چې خپل امپرازول یا پی پی آی ګروپ د میدی د پولیپو سبب ګرځي، که څوک د خپل حد نه یا د مرض د وخت د زیات وخت نه امپرازول واخیستل شي نو د میدی د پولیپ سبب ګرځي. د بل ورور د سوال په اړه باندې چې ویل چې زه غوړګینه غذا وخورم بیا په میده کې می تغیرات راځي، غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري، چون دغه غوړ دغه کیمیاوي مواد څخه جوړه شوې ده چې په هغه کې اکثرا اسیدی شحمیات دي.
بله.
او دغه اسیدی شحمیات چې دي یا مجبود یا غیر مجبود د دغه اخیستل په میده کې خپل الته په میده کې چې کوم تیزاب ده د دې غوړګینه موادو اخیستل په میده کې یو تغیرات را منځته کیږي د اغه تیزابي موادو سره تعامل کوي او الته یو محیط را منځته کیږي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي. نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغوی ته ډاکټران یګانه پرهیز هم داده چې غوړګین غذاګانې ورباندې کموي.
بلکل نو شفیق الله ورور ته هم سپارښتنه داده چې د غوړې پراټین لاس پسر شي. بل څه عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوریدونکو دی هغه هم په خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم ورور ستړی مشه
خیر سه ډاکټر صاحب تاسو ته د وړښت مبارکي وایم.
تاسو ته هم ورور تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح
کړئ. ډاکټر صاحب نه کوشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم غذا ته زیات وخورم په میتا باندې او بل ښار مې ډېر زیات ګرځي.
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړې هغه کوم معلومات چې هغه سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخورئ او خپل هغه رژیم کې بدلون راولئ. بیا هم ډاکټر صاحب بخښه ستاسو په زحمت ځواب ورکړو.
مننه د ورور څخه مخکې مخ ورور ته لارښودنه وکړې خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوي نه دي. نو په دوی کې هغه شهمی مواد چې کوم دي مجبو غیر مجبو په باندې تقسیمیږي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي هلته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي خپل د میدی په دیوارونو کې او په میده کې تغیرات رامنځته کیږي. بلاخره د میدی د تغیراتو او د انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیانې پیدا کیږي چې مخکې مو وویل چې عصبي بوجونه د همدې له وجې نه ده چې هلته عصب خپل د میدی سره یو سیستم لري یو تعصیب شوی ده کله چې دغه عصب تعصیب شي د عصب تخریش دي دغه مواد له وجې نه دغه غوړګین غذاګانې هلته چې کیمیاوي مواد تغیرات راولي نو بیا هغوی ته یو قسم عصبي بوجونه یا نارامیانې ورته پیدا کیږي.
مننه. البته په خبرونه کې را سره عبیدالله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او د اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه د بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سره ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم همدا شان ګران هیوادوال ته
تاسو ته هم مبارک
دي اختر مبارک وړاندې کوم
کور ودان تاسو ته هم مبارک وي او تاسو ټولو دوستانو ته
خوشاله اوسه. د کسب نه دا پښتنه ده چې زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کله مشکل لرم او دا غوښتل مشکل دي چې زه کله دا سه تم لګوګه غونډه شما د زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شي وخرم نو بیا خشم کوي چې څه شي ونه خرم نو وجود لرزا کوي او د دې په وجه نه خپل د کسې نمدا پښتنه د جره په مېډي کې نیار تکلیف ده او څه مصیبت ده نو چې کله کم شي وخرم بیا بالکل جوړ شم او چې بالکل څه شي ونه خرم وجود مې بالکل بس په ځای باندې ناسم او حرکت نشم کولای وجود مې
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښښ چې اوریدونکو څه وړي
او د روس خډيره مننه رښتیا دا څه ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجې نه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي او قسم نارامي پیدا کیږي. دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په څو ساعتونو کې یعنی پر څلورو ساعتو کې شپږ ساعتو کې اته ساعتو کې څو ځلې باید دوی واخلي. میده پرې نه دی چې تش پاتې شي. که چیرې میده تش پاتې شي هلته د تیزاب و افراز ډیریږي د میدې د دیوارو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د میدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض یو قسم نارامي پیدا کیږي حتی لړزه پیدا کیږي. نو دغه کسان چې دغه تکلیف ورته پیدا شوی دوی د خپل رژیم غذایی باید څو ځلې د ورځې واخلي کم کم په څو ساعتو کې واخلي چې میده تش پاتې نشي.
بله ډاکټر صاحب دوی خود ځنه دوستانو چې ټلیفون نو کل دی د میده تکلیف لري اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بد هضمۍ یا داغنه هغه په پایله کې په نتیجه کې د تسمم له مشکل سره مخ شي دوی باید څوک په ډېرو مواردو کې لیدل شوی دی چې دوی خپل سری علاجونه کوي سپیرکۍ اخلي دغه نور جواني بادیان اخلي زمونږ اکثره اوریدونکو د لری سیمو خلک دي چې هلته روغتیایي خدمات هم تقریبا یو ډول محدود دي لري دي په خپله تسمم یو انسان له څه ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دوی وکړي
مخکې یادوري وکړه چې دغه خپل میده چون اسرائیل صفحه تیر کړی د روز په دوران کې او روسه چې بوزه شروع کیږي دوی میده ډکوي د میدې د ډکېدو سبب همدغه ده چې هلته کوم تغییرات رامنځته کیږي بیا د تسمم سبب ګرځي دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې دغه غذا شروع کوي او غواړي چې غذا ډیره وخوري نو دوی د مخکې له دې نه باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه دو سا یا لس دقی شل دقی مخ کی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دقا دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی
بله.
یعنی شخص او غواری چی که او غواری چی دوری دیر اخری نو مخ کی لمخ کی نه میده آماده شوی بی تیار او یا سه غذا التا تیار رسیدلی بی میده تا او اغوی بیا خوراک دیر نکی دوی ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي ورزش وکړي یعنی ګرځېدو سبب وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمۍ وکړي او هغه ډیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي یا تمرین دی وکړي یا اوبه دی وچکی نو دوی کولای شي چې د تسمم څخه جلوګری ورته وشي او کله چې تسمم دوی دا پیدا شو دوی
د تسمم په ارتباط باندې بحث لګرو سره د هلمند څخه یو اوردون کړه ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړئ ورور خبرونه د سړی مشي ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي
السلام علیکم
و علیکم السلام
اورور خالق بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د کومه تاسو او ټول د کومه مبارک وایم
تاسو ته د هم مبارک وي مهرباني وکړئ ورور
تقریباً نو تقریبا پاپتا کی یا تو ضرور سندور کی وای ودا نه ګوري زخت په خوره مو سره چې دا ګوري خو ما آرام سم نو دا دا پر نو تقریبا شل کار کې چې دا خوراک وکوم نو په دا باندې کې دا څه معلومات مو ستاسو
مهرباني کور ودا مهرباني ډاکټر صاحب دی به ویل چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولې د 15 سنوات لیول تر 15 سل وخت ورځو پورې سپارښتنه کیږي د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معده ته اما دوی وایي چې د 13 شلو کلو راهیسه دوی کله هم چې د معده له تکلیف سره مخ شي د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې اومدغه د درملنه یوازنی وسیله ده
د ورور خډیر مننه د ورور د خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 ورځې وروسته کیدی شي د سیوالت را پیدا شي زوم پرازول خورم سید هغه فرق نه کی یو خدای چې اون پرازول روزمره هغه دوز چورته تین شوی دغه دوز نه زیات اخیستل فرزندای په سلورو 15 ورځو کې یو ځله اخیستل کیږي اون پرازول د اخلي نو دا تکلیف دونه دی ته جدي ستونزه نه پخې نو هغه کسان چې روزمره فرزند شل میلی ګرام یا سلویخ میلی ګرام سبایي اخلي سلويخ ملي ګرام یا شل ملي ګرام د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د غوې ته بیا د تکلیف پیږي نو د ورور د امپرازول کوشش وکړي چې د امپرازول نه دي صرف نظر وکړي کوشش وکړي په خپل رژیم غذایی کې نظر وکړي خپل رژیم غذایی کنټرول کړي او خه تداوی داده چې کوم کسان چې د میډي تکلیف لري هغه باید مایات خصوصا اوبه ډیر وڅکي بیا اسیدی حالت یا تیزابی حالت په میده کې چې دا غلمه اینځي، یعنی بیا ضرورت نه پیخي چې هغه امپرازول یا دواګانو ته لارجی په میده کې چې کوم تیزاب ده دی اوبو د اخیستلو سره یو رقم کیمیاوي تغیرات یو تغیرات راځي دی اوبو او دی تیزاب ترمنځ، بل اخر هغه ساحه یا محیط خونساکی نو تیزاب لمینځي، بیا نو ضرورت دی ته نه پیخي چې هغه امپرازول وخوري. خو خیر کدای دی 15 ورځو سلو ورځو نو ورسته کوم امپرازول یو مقدار اخلي فرق نه کی، خوب په دوامدار صورت سره او په جګ ډو سره اخیستلې بیا خپل د میدی د تکلیفونو سبب ګرځي.
مننه. بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټه څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلیم مشه. تاسو هم خبرونه تسلیم مشه، تاسو هم اختر مبارک وي.
چې د ګوري وخه روزه ما ته بعد مقصد ته په مازه به سره و باندې راځم بس تیر به دغه میته مې د سې ګي خوندې را تکې نه دي چې نو دې زیات زیات تیغونه کاځم نه دي نو په دغه وجه باندې بس پر دې مې سب او بل څه سره د خپلې ابچله کسل وړ ځم د دې زیات کرمای شي چې په وزن پروته مې سره د دې طاقت نه کیږي په بل خو باندې راوم په دغه باندې څه معلومات لري.
ډاکټر صاحب تاسو که پوښتنه غوښتي وي دی وایي چې کله هم چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتي نه وروسته دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیښیږي په معده کې چې دوی ورسره په عذاب وي او د خپې د بجلکې نه پورته د خپې سه هم د دوی کله کله ګرمایش کوي یا سوې غوندې کوي نو دوی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي. په دې ترتیب وته اوس
ضرور خړېره مننه مخیا دوري وشو چې د میډي خپل د ډکېدو ډېر چې میډه ډکه کی هلته هغه تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی نو کله چې تیزاب هلته په میده کې ډیر شو گیس د گیس په شکل مریض احساسوي چې دننه میده ډک وي یا یو دی یو رقم ډکوالی احساس کی هلته غازات وي خپل کوم عملیه چې هلته تر سره کیږي خپل د هضم او جذب عملیه شروع کیږي چې میده ډیره ډکه ده نو خپل د یو قسم هوا او د غازاتو د ډکوالی سبب ګرځي میده کې نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي اغه غازات راوزی کله چې غازات راووته بیا مریض دی آرامش سبب کوي نو امداد توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي نو دغه خپل د میده د ډکه د زیات ډکېدو سبب دغه سي تکلیفونه رامنځته کوي کله چې میده ډکه شي او د حالت رامنځته شي تنه د پخونه نه بلکې د عصبي سیستم په کوم عضو کې چې عصبي سیستم تاثیر شوی ده په ټول سیستم کې تغیرات رامنځته کوي د سر نه نیولې تر پخو پورې یعنی یګانه سبب هم داده چې خپل میده باید په کمه اندازه خوراک وکړي شي او غدرې مرحله باید تطبیقی کی سره
د دې وسنګ ډاکټر صاحب یو پښتنه دا هم د چې آیا دا هم کېدی شي چې د زونو میده د زونو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زونو تکلیفونو سبب شي؟
بله او میده خپل یو دفاعي سیستم لري هلته چې هغه کې بعضی نور انزایمونه دي یا مواد دي چې پیپسین درینین د هایدروکلوریک اسید دا خپل میده د هضمي سیستم خپل یو دفاعي قوت لري نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپل د بدن یا د هضمي سیستم یا عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره نو د ډیر خوراک لوجنه وجود هضمي سیستم خپل یا عکس العمل لزانه کی چې عکس العمل د تسمم په شکل رامنځته کیږي یا به کانګ شروع شي یا به اسالات شروع شي یا به ارګمای شروع کی او یا به زلبدواری شروع کی دغه خپل یا عکس العمل ده چې د غذا په مقابل کې هضمي سیستم کار کوي.
مننه. بل اوردونکو لرو له وردګ څخه فضل هادي وردګ بنو کې خبرونه تستړی مشه او که خپل پښتنه مطرح کړي.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ستر مبارکي او ډاکټر تاسو ته نو مو پښتنه راغله مو یو دوست د میډي مشکل لري دا روزه کې له د میډي مشکل څخه پیدا شوې ده نه پیغام د مورچا کوم نه ورته پیدا شوې کې څه وایره دا درد کو دا سه درد کو کله پیدا شي او کله ورشي یان د یو وسات کې یو ډېر درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا سه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخره بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا داسې امکانات ډېر شته چې دی وږی شي دغه درد ورته پیدا کړي یا درد حس کوي. نو چې کله معده کې څه شی وي نو دی درد نه حس کوي. نو بدبختانه نه پوهېږم ته باندې چې دی
مننه ډاکټر صاحب. مننه د ورځ ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضی مریضان چې دي هغوی غذا اوخري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي، یو او هغه مریضان چې هغوی میده تشه شي بیا د درد احساس کوي. کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوي یا به میده تخریب شوي. او چې کله ډکه شي هغه درد یا سوزش له منځه ځي. او کله چې میده ډکه شي او درد پیدا شي مانا دا ده چې د کولمو د اول برخې په قسمت کې به خبره وي چې هلته به څه مسله پیدا شوي، یا به زخم شوي یا به ګرېدلي. نو چې کله غذا د معدې څخه وځي هلته کولمې تخریشي نو بیا د درد سبب ګرځي. نو دې ورور ته چې کوم اوس مشکل پیدا شوی ده نو د معدې تکلیف ده چې د غذا د اخیستلو سره معده یې آرام شي، او چې کله وږی شي درد ورته پیدا کیږي مانا دا ده چې هلته تیزابیت ډېر افراز شي، نو معده د تخریش او د ګرېدو سبب ګرځي، بیا دې ته درد پیدا کیږي. نو دای باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې معاینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
او د دې خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه دا ده چې باید دوی ناوخته نه کړي او زر تر زره رجوع کړي، ځکه په ډېرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. زموږ ساسو مخکنی بحث ته بیا هم راشو تسمم ته، تاسو د مخکې د مخنیوي لارې چارې وښودلې، اما کله چې یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ شي دوی باید په زر تر زره څه ډول اقدام وکړي سو د زیات سخت حالت سره د مخ کېدو نه مخنیوي وکړي؟
دغه خپله تسمم سببونه مختلف دي چې یا به د میکروبونو له وجې نه دغه پیدا شوي ورته فرضاً مریضان پاتشین غذا خوري، یا د باندې چې کوم غذاګانې دي په بازارونو کې په کراچیګانو دوکانونو کې خرڅېږي دا خوړل کېږي هلته میکروبي شوي، او دغه د خوراک له وجې نه مریض یو تسممي حالت یا فوډ پایزننګ تسمم غذایي ورته پیدا کیږي. دوی ته دوی چې کله اعراض شروع سو د دغه اعراض د شروع کېدو سره باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ترغو دغه د مخنیوي سبب شي. که چیرې مریض ته د تسمم حالت پیدا شي او دی بی غوري وکړي نو د وجود د مایاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي، اسهالات پیدا شي، صفراقات پیدا شي، نو د وجود مایات ضایع کیږي ورو ورو، بل اخر مریض وخیم شاک حالتو ته ځي. دا چې دا یو خطرناک حالتونه ده، نو باید مریض د تسمم د پیدا کېدو سره سره سم باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرې داسې حالت پیدا کیږي چې مریض ته تنه کانګي پیدا کیږي مګر هم اسهالات کېدای شي 12 ساعته وروسته، 8 ساعته وروسته، او یا 14 ساعته وروسته ورته پیدا شي. هغه د میکروب د تفریق دوره پوري د میکروب هغه خپل ژوند وخت پوري اړه لري چې کوم میکروب یې اخیستل نه په کوم وخت کې اخیستای، او اعراض اول په کوم اعراض شروع کیږي. که د کانګو سره شروع سو مانا دا ده چې وروسته بیا کېدای شي 14 ساعته یا 18 ساعته وروسته ورته اسهالات پیدا شي، او که اسهالات شروع سو نه کېدای شي چې 14 ساعته یا 18 ساعته وروسته استفراقات ورسره پیدا شي. نو دغه خپل د تسمم اعراض دي د میکروبونو او د غذا د معدې د ډکېدو د وجې نه. کله چې دغه حالت پیدا شو زر تر زره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب البته اوس بل اوریدونکو کړه واخلو. نظیر له زازی میدان څخه د ټلیفون په لیکه ده. نظیر صاحب ستړي مشیخ پرونه ته ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړي.
مهرباني ما ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کوله زای مې دې تقریبا مې د سې تقریبا لرم غره چې مې گیس لري میدان گیس لري چې کله وګه شم زیات درد دي چې مورنګ به هي خوونه بیا دا رژیم نشي کې مې دا مې کریم شربات اړو څنګه دې تکلیف ملا کو سره کیدو یا بل خبر ادا وه چې مور دې ټیسټونه کړی دا بده سیم مره خو نه لرم هیڅ پهلوري نه تیز کړای دي نه د سکوپی مې نامې کړی دې تلې زنی مې نامې کړی خو څه خاص مورې نه نه مولې نه خو دا میدان دې زیات گیس لري چې وګه شم دې زیات خوږیږي.
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه او د ضرور واخستله چې دوی بیا هم دغه د یو بل اوریدونکو په سر دغه پوښتنه د خپل تکلیف داسې بیان کو چې کله دی وګي وي زیات درد احساسوي، اما کله چې موړ وي
نو بیا د ګیس او د غنور استونزې ور سره دي
د روس خډيره مننه دا چې دای د میډي د ګیس احساس کی مخکې یادوري وکړه چې خپل دغه تیزاب چې د پمیده کې ډیر زیات را پریږي سببونه لري ځانته کې دای شي چې غذاګانی وي مخرج غذاګانی یا غذاګانی چې میډه تخریشوي هغه یې خستی وي یا کې دای شي بعضی دواګان خصوصا د درد دواګان یې خستی وي الته میډه تخریشوي او یا کې دای شي چې مریض روحی تشویشونه نارامیانی ولری کله چې دغه فکتورونه د درې سببونه سره یوځای شي یو له دغه نه د میډي د زیات تیزاب د افراز کېدو سبب کېږي کله چې تیزاب زیات شي دیننه په خپل دغه میډه چې د کسوري شکل لري الته د غازاتو یا د یو قسم احساس را پیدا کیږي مریض ته نو دوی د کله چې وګی شي دغه لا ډیریږي او کله چې میډه بیا په کې غذاوي بیا دغه تیزاب د خپل حد څخه ډیر نه را پریږي نو د همدې لوجه نه کوم کسان چې د میډي د تشیدول وجه نه ورته تکلیف پیدا کیږي نو مانا دا چې په میډي کې خبره ده تنا دانه ده چې هیڅ پایلوري میکروب الته باید وی کېدای شي چې میډه تخریش شوی کېدای شي چې میډه التهابي سبب یعنی التهاب یا میکروبي شوی وی کېدای شي چې میډه تخریش شوی یعنی ګریدلی وی خپل په میډه کې دغه کوم مواد چې دی کېدای شي کم راو پریږي اډی راو پریږي یعنی سببونه مختلف دي خو یګانه سبب دا ده چې مریض باید په خپل دا غذایی رژیم که باید کنټرول ولګوي خاص تداوی هم دغه ده
مننه ډاکټر صاحب البته زمونږ زیات شمیر هیوادوال په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته روغتیایي خدمات ډېر کم وي یا هم روغتیایي کلینیکونه د دوی د هستوګنې له سیمو څخه ډېر زیات لرې وي که بیا هم د تصمم موضوع ته راشو چې کله یو څوک د تصمم له حالت سره مخامخ کېږي آیا دوی د روغتیایي مرکز ته تر رسېدو د مخه دوی خپله هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زبدوالی پیدا شو پوشي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیب رامنځته کیږي نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضې د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو څه رول لري خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري خصوصا ګشنی چو نانا و فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډېر رول لري نو کولای شي چې دغه غذاګان او ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغه نه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګه استعمال شي نو ترغو چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب بالا بلک ول سوالي څخه جاوید ټلیفون
په لګیدل ډاکټر صاحب محترم ته دغه پښتنه د کچيري د چامې د چزاوي وتی مننه چزاوی وچی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا معنی ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر راوړي که نه راوړي
دا جاوید پښتنه دا وه یو څوک د میډې څوک د چا میډه تیزابي وي کله کله ډېر زیات خوږ شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري
د ورور څخه مننه او دغه خپل دغه هغه غذاګانې چې د مخرج دي یعنی د تخریش سبب کیږي د میډې د عصبي سیستم د په میډه کې چې کوم عصبي سیستم دی د ترخه موادو په واسطه لږ ذره تخریش کیږي او یا د غوړګینې غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات الته کیمیاوي تغیرات د پمیدا کې رامنځته کیږي چې دغه کیمیاوي تغیرات خپل عصبي سیستم د میډي سره تخریشي او د میډي د تکلیفو سبب ګرځي
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب ورو د خبرونې روسي شیبو ته نزدې کیږي ک په دې ترڅ کې کوم اوریدونکو د هغه پښتنه به هم را واخلو تر څو پورې چې مونږ کوم بحث وکړو او تاسو چې کوم معلومات وړاندې کړل په د میډي تکلیف تقریبا د باسي خوړو د میکروبي خوړو د زیاتو خوړو څخه پیدا کیږي او درې ترڅنګ ځنې رواني او عصبي حالات هم د لامل ګرځي مونږ په هواد روانو شرایطو تراشو تقریبا هر ورځ مونږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو په خپل د ډول پیښه تاسو که هم اشاره وته درلودله بله یو بل دغه یو بل اوریدونکو پروالو بیا به د خبرونه بحث براون غاړو مهرباني وکړه کته سوزان ته پیژنې د خو څخه یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړه بلرور تاسو ځان راو پېژنئ او خپل پښتنه مطرح کړئ
په پوښتنه مې دا ده چې کله ډوډۍ وخورم داسې به د معدې داسې بوج راشي دا به څه علت وي؟
د ده ورور کسان پوښتنه څو څو وارې جواب شوې ده، بیا هم وایي چې ډوډۍ وخوري نو په معدې باندې ډول بوج راځي.
ورور څخه مننه. دا د معدې د بوج د سبب خپله دغه د رژیم غذایي یا د غذاګانو پورې مربوط دی. ګوره چې دی وږی وي یعنی خبره نشته، خو کله چې معده یې ډکه شي نو دا رقم یو بوج ورباندې راځي. مانا دا ده چې خپل په رژیم غذایي کې باید کنټرول چې کوم غذاګانې د دې د دغه حالت سبب ګرځي همغه غذاګانې دې نه خوري.
بلکل دغه ښه طریقه ده. او د دې ترڅنګ تاسو هغه اولنی سپارښتنه چې باید معده په دریو حصو وویشي او خواړه د تر هغه حده پورې وخوري چې د دوی هغه د بوج زیات بوج سبب نشي. نو بیا هم که ډاکټر صاحب خپل بحث ورو ورو راونغاړو، کوم عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نکله د معدې د امراضو سبب ګرځي، دغه مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي؟
ټولو هغو وطنوالو ته زما دا پیام دی، هغوی ته دا ویل غواړم چې د معدې د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې مې یادولی شوه چې میکروبونه دي، دواګانې دي، غذاګانې دي، عصبي نارامیانې دي. نو دغه فکتورونه د معدې په امراضو کې رول لري. کوشش دی وکړي دوی چې له دغه فکتورونو څخه ځان وساتي. دا چې افغانستان په داسې یو شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د معدې په تکلیفو باندې اخته دي چې یګانه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي. هغه غذاګانې چې ملک ترازی له بیرون څخه دیغه اخیستل دي نو دیغه تجزیه او تحلیل نه شوی، فرضاً کوم غوړ چی رازی، کوم مواد چی رازی له بیرون، دیغه تجزیه تحلیل نه شوی، د همدې سبب نه ده چې د معدې تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده. تقریبا 95% زموږ افغانان د معدې په تکلیفو باندې اخته دي، یا به معدې تخریش وي، یا به معدې زخم شوی، یا به معدې میکروبی شوی، یا به معدې په سرطانی حالاتو تللی وي. نو دغه ټول سببونه چې دی غذاګانې دي، نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي، عصبي تشویشونه دی رفع کی او د درد دواګان دی ډیر نخوري، خپل دغه غذا او وب کسي هیشي دا به ورته ګټه ډیره ولري. نو چون افغانان په ډیر مشکل سره اخته دي نو کوشش دی وکي چې په خپل رژیم غذایی باندې ډیر کنټرول چي دی. معدې دی تداوی یګانه سبب رژیم غذایی ده. رژیم غذایی باید کنټرول شي، یعنی پرهیز د داسې غذاګانو نه چې هغه معده تکلیفوي. خپل مریض پیږي چې کله مې دغه غذا وخوړه او زما معده په تکلیف پره، نه مغه غذا نه دی اجتناب وکړي نه دی خوري.
بله، او ډاکټر صاحب ډېر کله دا هم لیدل شوی چې موږ په خپل ژوند کې په خپل چاپیریال کې هم ډېر کله د دغه مسئله شاهدانو چې ډېر زیات په درملو اتکا کیږي. آیا درمل کولی شي چې دغه ستونزه حل کړي کنه؟ دوی باید پرهیز هم وکړي یا هغه لارې چارې باید غوره کړي چې د درملونو بغیر دوی کولی شي د درملنه وکړي؟
دا یو مقوله ده چې ویلي چې د تداوی څخه د علاج څخه وقایه بهتره ده. نو له دې نه چې موږ دوا ته ځو او په دوا باندې اتکا کوو، له دې نه مخکې باید وقایه وکړو. وقایه بهتره ده له علاج نه. نو کله چې بیا کوم حالت رامنځته کیږي بیا نو مجبوري چې موږ هغه تداوی ورته توصیه کوو. فرضاً معده میکروبي شوي یا زخم شوي، نو ډاکټر بیا مجبور ده چې هغه ته تداوی ورکړي. غیر د تداوی نه بیا هغه نه جوړیږي. هغه بیا وقایم و که اغا نجوله که خود ترغو چه اغا سبب لمنجه لار نشی. خو من مخ کل دینه چه داغ تکلیفونه پیدا که گی دیگه وقایه. وقایه خپل پا رژیم غذایی بانده کنترول لگه ول دی. نو کم کسان چه خوراک دیر که خصوصا اوس دیروزه میاشت لار خلاص شوه او بوزه شوه، داغ ورونو تا زمان توسیه ده چه دوی پا خپل رژیم بانده کنترول و که او میده با دیر نده که. اغا فارسی کم یا مطل ده چه وای سوک چه دیر خوری میگه کسی که زیاد میخوره کسی کم میخوره مثل آهو پریدن است و کسی که زیاد میخوره مثل ماهی وارد تپش تپیدن است. تپیدن است. نو کوشش دیو که چه دا خپل رژیم باندې کنترول او خوراک دی کم کی او مقدری مرحلی دی میدی دی مخی بوزی چه دی غذا برخه، دی هوا برخه و دی اوبو برخه، بیا با انشالله پا په دیمیدی په تکلیفو باندې بنا اخته کی
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زم بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنه ته ځوابونه ویل عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسي شیبو ته رسیدو تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تقریبا تر ډیره پورې دا تاسو کولی شئ چې داسې امراضو په مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي که لږ وخورئ تل به یې خورئ او تل به د ښه صحت خاوندان وي او هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځانونه لرې وساتئ او خپل نظافت ته پام وکړئ ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني ډېره مننه
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 2.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. ایام خجسته عید را برایتان تبریک عرض میکنیم. در یک ساعت پیشرو برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشود. اما در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. گزارش‌ها از ولایت هرات می‌رسانند که در حمله طالبان مسلح 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام‌های قلوردوی 209 شاهین در ولایت